Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې او د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په پیل کې د نورو ورځو غونډې نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله خبریږي. نن دوشنبه ده، د تلی میزان 15 د اکتوبر میاشتې 8. په افغانستان کې د برېټانیا سفیر وایي چې هېواد یې له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي څو د یقیني کړي چې له مداخلې پرته خپلو کارونو ته دوام ورکوي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو جزئیات اورئ. افغان طالبان وایي چې د یولسو طالبانو د ازادۍ په بدل کې درې برمته سوي هندي انجینران خوشي کړي دي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي صبغت احمدي د بهرنیو چارو وزارت د ویان په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. د ایران تسنیم خبري اژانس راپور ورکړی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انسټاګرام یوه مشهوره څیره نیولې ده. افغان طالبان وایي چې د یولسو طالبانو د ازادۍ په بدل کې درې برمته سوي هندي انجینران خوشي کړي دي. د دوی په خبره په دغو خوشو سوو طالبانو کې د دوی ځینې مهم غړي هم شامل دي. د طالبانو دوو مسؤلانو پرون ازادي راډیو ته ویلي چې دغه تبادله پرون وسوه، خو دوی د دې تبادلې د ځای په اړه څه ونه ویل. د طالبانو دغو مسؤلانو د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشولو په شرط دا خبرې کړي دي. دوی نه دي ویلي چې دغه طالبان له افغان چارواکو سره بندیان وو که په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره. د افغانستان یا هندوستان چارواکو سمدلاسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په بغلان ولایت کې وطن هندي انجینران چې د برېښنا په یوه پروژه کې کار کاوه، د 2018 نه د کال په مې میاشت کې وتښتول سول. د هغې تښتونې مسؤولیت چا نو منلی. له هغې ډلې یو برمته سوی انجینیر خوشې کړی سو، خو د نورو د برخلیک په اړه معلومات نه وو. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي صبغت احمدي د بهرنیو چارو وزارت د ویان په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. دغه ریاست تېره شپه د احمدي د لرې کېدو په تړاو په یوه اعلامیه کې ویلي، په دې وخت کې انتصابونه او برطرفۍ کېداسې له انتخاباتو سره ارتباط ولري. په اعلامیه کې ویل سوي چې صبغت احمدي د سولې د پروسې په ملاتړ د بهرنیو چارو وزارت موقف بیان کړی دی. د افغانستان جمهوري ریاست پرون ماپښین په اعلامیه کې وویل چې احمدي په رسنیو کې د غیر مسؤولانه څرګندونو په خاطر له دندې لرې کړی سوی دی. صبغت احمدي په وروستیو کې پاکستان ته د طالبانو د هیات تر سفر وروسته په خپل ټویټر کې لیکلي، د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د زمینې برابرېدو لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د هڅو هرکلی کوي. وروسته د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر کې ولیکل چې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د کتنې په اړه د بهرنیو چارو وزارت د ویان وروستۍ څرګندونې د هغه شخصي نظر دی او د حکومت لیدلوری نه څرګندوي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د شهدا او بهارک ولسوالیو لپاره د طالبانو تش په نوم پوځي مسؤولان وژل سوي دي. د بدخشان مطبوعاتي دفتر تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د شهدا ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول مولوي محمد داود خالد او د بهارک ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول برکت الله ارشد په هوایي حمله کې وژل سوي دي. د اعلامیې په حواله د افغانستان هوایي ځواک د طالبانو دغه دوه پوځي مسؤولان په بلې ولسوالۍ وردوج کې په نښه کړي دي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ په نوم سیالۍ نن په کابل کې پیلېږي. په دغو شل اوره سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د غوړیو او نورو ځوانو لوبغاړو په شمول شپږ ټیمونه له یو بل سره مخامخ کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د نننۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
نن د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د افغانستان شپږیزه کرکټ لیګ سیالۍ رسما پیلېږي، چې لومړۍ لوبه به نن سهار د کابل او د بند امیر لوبډلو ترمنځ پیل شي. د ویلو ده چې یادې لوبې به د افغانستان د ملي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرې شي.
شپږیزه کرکټ لیګ به د تلې میزان تر شپږویشتمې دوام کوي. په دغو مسابقو کې د کرکټ د ملي ټیم مشهوره لوبغاړي راشد خان، محمد نبی، اصغر افغان، ګلبدین نایب، شاپور زدران او شفیق الله شفق د شپږو ټیمونو کیپټنان ټاکل سوي دي. د ایران تسنیم خبري اژانس راپور ورکړی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انسټاګرام مشهوره څیره نیولې ده. هغه په دې مشهوره وه چې د فلمي لوبغاړي انجلینا جولي غوندې د ښکاره کېدو لپاره یې خپله څیره د پلاستیکي جراحي په مرسته ډیره رابدله کړې ده. تسنیم اژانس پرون ناوخته خبر ورکړی چې د ټولنیزې شبکې انسټاګرام دغه پیژندل سوې څیره چې په سهار تبر مشهوره وه، مقدساتو ته د سپکاوي، تاوتریخوالي ته د لمن وهلو او پساته د ځوانانو د هڅولو په شمول د جرمونو په تور نیول سوی ده. د هغې د انستاګرام حساب ډیلیټ کړی سوی دی. تبر چې 22 کلنه د تیر کال وروسته له هغې په نړیواله سطحه د خبرونو په سرلیکونو کې نوم راغی چې د خپلې څیرې داسې عکسونه یې خپاره کړل چې د پلاستیکي جراحي په مرسته یې ډیره بدله کړې وه. داسې ویل کیږي چې تبر 500 وارې د خپلې څیرې پلاستیکي جراحي کړې ده. په امریکا کې دویم افشا کوونکي چې وایي د اوکراین له ولسمشر سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د معاملې په اړه د لومړي لاس معلومات ورسره دي، د استخباراتي ادارو له داخلي څارونکو سره خبرې کړې دي. دا خبره د اول افشا کوونکي مدافع وکیل کړې ده. اول افشا کوونکي تیره میاشت رسمي شکایت وکړ چې هغه شکایت د ولسمشر ټرمپ پر خلاف د استیضاح لپاره د څیړنې سبب سو. مدافع وکیل مارک زید پرون ای بی سی نیوز ټلویزیون ته وویل دویم تن هم استخباراتي مامور دی چې څارنوال ورسره مرکه کړې ده. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د زید خبري راخیستې چې ویلي دي له دویم افشا کوونکي سره د لومړي لاس داسې معلومات شته چې د اصلي یا لومړي افشا کوونکي ادعا پخوي. اصلي افشا کوونکي ادعا کړې چې ولسمشر ټرمپ له خپل قدرت څخه په استفاده د 2020 نه د کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له یوه بهرني هیواد څخه د مداخلې غوښتنه کړې ده. دا تورونه د هغې ټلیفوني مکالمې په اړه دی چې ولسمشر ټرمپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره د جولای پر 15 نیټه کړې وه. ولسمشر ټرمپ په وار وار دغه تور رد کړی دی. د کاسوو په پرونیو تر وخت مخکې انتخاباتو کې د اپوزیسون دوه عمده ګوندونه تر واکمن ګوند مخکې سوي دي. پر ځایي وخت د شپې تر 11:14 پورې د 80% شمېرل سوو رایو له مخې د کاسوو ډیموکراتیک واکمن ګوند چې له یوې لسیزې یې پر پالیسیو واکمني کوله په سولو کې یوازې 22 رایې ګټلې دي، خو کیڼ اړخي ملتپال ګوند ویتی وینډوسي په سولو کې 26 او ښي اړخي د کاسوو ډیموکراتیک ګوند یا ال ډی کې په سلو کې 25 رای خپلې کړې دي. تمه کیږي د اپوزیسون دغه دوه عمده ګوندونه یو ایتلافي حکومت تشکیل کړي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په کابل کې د بریتانیا سفیر وایي هیواد یې له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي له مداخلې پرته خپلو کارونو ته دوام ورکړي. یو څارونکی بنسټ وایي
شفافیت دې مهم ده، ځکه چې کمیسیون ته وینا او سپارښتنه همیشه دا وه چې دوی باید باور جوړولو لپاره ډېر کار وکړي.
په هلمند کې د ځینو ولسوالیو رایې د درغلي په شک څیړل کیږي، خو د دغو ولسوالیو اوسیدونکو مظاهره کړې.
نو موږ مظاهره کوو، موږ خپل ځخ پورته کوو، موږ خپل حق غواړو، موږ خپل د حق څخه دفاع کوو.
موږ د دوی دا دریځ په هیڅ صورت نه منو.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې پراخ کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د وژلو کسانو شمیر تر 100 واوښت. د ژوند پر رنګونو کې د نورستان او اوسیدونکو سره خبرې شوي.
زیاتره خوراک می جواره چارمغز خورم په وینو وغولوالې راته پیدا شوې.
تر اونیم بجو نور مسایل هم څیر. د خبرونه د سر موضوع راخلو. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي هیواد یې له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي څو د یقیني کړي چې له مداخلې پرته خپلو کارونو ته دوام ورکوي. الیسن بلیک ویلي بریتانیا د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو ملاتړ کوي. میرمن بلیک پرون په افغانستان کې د ناټو له ملکي استازي نیکولاس کی سره یو ځای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورغلې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وایي چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ د دوی د کار شفافیت تضمینوي. صفی الله ستنگزی په دې اړه راپور برابر کړی دی.
په افغانستان کې د ناټو سازمان ملکی استازی نیکولاس کی د یکشمې پورس په کابل کې د بریتانیا د سفیر الیسن بلیک په ملتیا د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورغلی و او د رایو د شمیرنې او جدول بندۍ پروسه لنګدي وکتله. په کابل کې د بریتانیا سفارت په یو اعلامیه کې لیکلي چې ښاغلی نیکولاس کی او الیسن بلیک دواړو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ستایلی چې خپلواکي ساتلې او لا یې ټینګار پرې کړی چې تر وروستي ممکنه بریده دې شفافیت یقیني کړي. دوی له کاندیدانو او د هغوی له پلویانو او خلکو غوښتي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ او وروستۍ نتیجې لپاره دی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان ته په تمه اوسي. د بریتانیا سفیر الیسن بلیک ویلي هیواد یې د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیونو ملاتړ کوي او ټینګار یې دی چې د دوی کارونه له لاسوهنو خوندي پاتې وي. ناټو د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د ترسراوی لپاره له امنیتي ارګانونو سره د روزنی او مشورې همکاري کړي او هم په تخنیکی چارو کې د همکاریو ژمنه ورکړي وه. برېټانیا هم د افغانستان د ولسمشری ټاکنو له ترسراوی سره نږدې 10 میلیون ډالر مرسته کړي. د ټاکنو له ټول ټال نږدې 1.5 میلیون ډالر بودیجې نه د 9.5 میلیون ډالر مرسته نړیوالې ټولنې کړي وه. د انتخاباتو خپل کمیسون وایي د دوی له کارونو د نړیوالې ټولنې ملاتړ د ټاکنو د پروسس شفافیت او د راتلونکي منتخب حکومت لپاره ډیر ارزښت لري. د کمیسون وایاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ماخام ازادي راډیو ته وویل
سفیر انګلیس و نمائنده ملکی یا سفیر ملکی ناتو از بخش های مختلف
د انګلستان سفیر او د ناتو ملکی استازي دواړو د ټاکنو خپل کمیسون له بیلابیلو برخو لیدنه وکړه او وی څارلې. دوی د ټاکنو له پروسې او پراتونکو کې د نتایجو له اعلان هرکلی وکړ او د میزان شپږمې ولسمشری ټاکنې تیرو انتخاباتو ته پکتو یو لخوا ټاکنو یاد کړه. هم په مالی او هم په تخنیکی چارو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ او ډاډ ورکول ډیر مهم او حیاتي دی. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د څارنې لپاره کورنیو او بهرنیو ادارو او سازمانونو څه باندې 1,00,000 څارونکي ګمارلي وو. د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو له روڼتیا د نړیوالې ټولنې ملاتړ د کاندیدانو لخوا د دې پروسې د ننګولو په مخنیوي کې هم مهم رول لوبولای شي.
څومره چې نړیوال شریکان د افغانستان د دغه پروسې په اړه باندې خپل مثبت نظر همدارنګه د دقت غوښتن کیږي او موږ اندازه د شفافیت او مشروعیت باندې همدارنګه د مسؤلینو په چلند باندې ډېر تاثیر کوي. شفافیت ډېر مهم ده ځکه چې کمیسیون ته وینا او سپارښتنه همیشه دا وه چې دوی باید د باور جوړولو لپاره ډېر کار وکړي تر څو کاندیدان سیاسي ګوندونه دوی خوینه خواسته په یو مرحله کې د شک او تردید په اساس باندې پروسه چلند نه کړي.
د افغانستان د ولسمشری ټاکنې د میزان په شپږمه وشوه چې پکې د لومړنیو شمیرو لمخي 2 میلیونو شپږ لک کسانو رای ورکړي. د انتخاباتو خپل کمیسون اوس د غوړایو په پروسس بوخت دی او ژمنه یې کړې چې د میزان په وشتمه به لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
ومنل چې په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي هواد یې انتخاباتي کمیسونونو غواړي څو د یقیني کړي چې له مداخلې پرته خپل چارو ته دوام ورکوي. په هلمند کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د ځینو ولسوالیو رای قرنټین کړي دي. دغه کمیسون مسؤلان وایي چې له دغو ولسوالیو څخه ډیر شکایتونه ثبت شوي ځکه نو یې په اړه څېړنه کوي. د قرنټین سویو سیمو اوسیدونکو د ټاکنیزو شکایتونو د دفتر مخې ته پرون اعتراض کړی دی. الیاس دایی او په دې اړه نور جزئیات.
د ولسمشری ټاکنې د روانې میاشتې پر شپږمه نیټه وسوې چې د رایو د شمیر د رایې چونې پر مهال د احتمالي تقلب او ځینو نورو اساسو مسایلو په اړه د ټاکنو اړوند دواړو کمیسیونونو سخت بوخت دي چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر ورځې پورې خپل کارونه بشپړ کړي.
موږ د شاغلی محمد رضا اميري هغه پریکړه غندو چې بیل ثبوت څخه زموږ د دوو ولسوالیو رای قرنټین کړي.
د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون مخې ته پلسګونه کسان راټول شوي دي وایي په ډیرو خرابو شرایطو کې راوتلي دي. رای ورکړې ده او د دوی د رایو قرنټین ورته د منول وړ نه دي. د دوی ګڼ شمېرې شدې دي چې رای چول خپل حق بولي او غوښتنه کوي چې د دوی دغه حق ته احترام وشي.
غواړي چې د ایلمن په سخت شرایطو کې رای ورکړي دي غواړي خپل حق ترلاسه کړي. دا رای چې باطل شي زموږ حق تر پښو لاندې کېږي موږ خپل حق غواړو. خو زه خپل رای استعمال کړی دي چې د ایلمن ولایت کې موږ خپل رای ناوانه استراجه او د لسوالي نو موږ مظاهره کوو موږ خپل ځخ پورته کوو موږ خپل حق غواړو موږ خپل حق ته خدي پاکو.
موږ د دوی دا دریت په هیڅ صورت نه مونږ
په هلمند کې کڅ هم ډیر خلک دریا چونی بهیر ته راونه وتل. خو د ټاکنو شکایتونو د ساحوي کمیسون مسؤلین وایي د پراخه تقلب او غیر قانوني رایو په شک یې د ناوي نهر سراج او ګرمسیرو لسوالیو د ډیرو مرکزونو رای قرنټین کړی دي. د دې دفتر مسؤل محمد شریف آریان ازادي راډیو ټول د قرنټین سو رایو په اړه پلټنی پیل کړی دي.
نه باطل خبره ده نه به اعتبار خبره ده صرف د سیرانو لپاره قرنټین موضوع چې ده د سیرانو لپاره ده او موږ غواړو صرف یو چک او چې د مرکزونه کې څه خبره ده تخلف پاکستان هسته داسې عادي غوندي سیران ده بس نور خبره نشته.
در یو لومړنی شمیرې شي چې په هلمند کې د 400,000 سټیکر سو تذکرو سره سره تر 100,000 لږ ډیرو کسانو په لوس مچو ټاکونکو کې برخه اخیستل. ویل کېږي اکثره غسیمه چې د ولسمشری په ټاکنو کې ډیرو خلکو رای استعمال کړی دي همدا درې ولسوالۍ دي چې رای د ټاکنو شکایتونو د کمیسون لخوا کرکټین شوی دي. مودل استای دا دی راجو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماشام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس به احمد تکل ته وایي چې د افغانستان په اړه د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې څرګندې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مطلب کې په اسلام آباد کې د طالبانو له استازو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرو ته کتنه کړې. د دې مطلب سرلیک دی: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره ګوري. ورځپاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د خلیلزاد کتنې ته اشاره کوي او لیکي که څه هم طالبانو د اسلام آباد د غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې دوه استازي چې د دې خبرو د حساسیت له کبله نه غواړي نومونه یې افشا شي، د جزئیاتو له ورکولو پرته تاییدوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره یې کتلي دي. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام لیکي که د سولې خبرې بیا پیل شي، روښانه نه ده چې آیا دواړه لوري به هغه څه چې دوی مخکې موافقه پرې کړې وه خو اعلان شوې نه وه بیا پرانیزي، او که به د هغې موافقې د اعلان لپاره د عملي امکاناتو په رامنځته کولو تمرکز وکړي چې افغان حکومت مخالفت ورسره کړی و. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په پاکستان کې د طالبانو له استازو سره د خلیلزاد کتنې یو شمیر افغان چارواکي په غوسه کړي ځکه طالبانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه وکړه. نیویارک ټایمز د مطلب په وروستۍ برخه کې د افغان ولسمشر د ویان صدیق صدیقي هغه څرګندونې نقل کړي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي له رسېدو سمدستي وروسته یې پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکلې. ښاغلي صدیقي لیکلي وو چې که د سولې بهیر د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت نه وي، نو هیڅ پرمختګ به پکې ونه شي. د نړیوال بحران ډلې هم په خپله خپرونه کې په یو مطلب کې چې سرلیک دی د افغانستان د سولې د خبرو بیا پیل، په اسلام آباد کې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد خبرو ته اشاره کړې او لیکي د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا له طالبانو سره د خبرو لغوه کېدو د افغانستان لپاره د امریکا پالیسي ورانه کړه. خبرونه لیکي چې امریکا د دې اقدام په وسیله د لومړي ځل لپاره د افغانستان د جګړې سیاسي حل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلې یوه برخه وه د خپلې پالیسۍ سر ته راوست. د مطلب په دوام کې راغلی چې امریکا غوښتل د سولې د خبرو په پایله کې پرته له دې چې د خبرو پرمختګ په پام کې ونیسي له افغانستانه خپل ځواکونه په یو اړخیز ډول وباسي. د نړیوال بحران ډلې لیکي که داسې شوي وای نو د افغانستان جګړې به د طالبانو د حملو په نتیجه کې دوام کړی وای ځکه طالبان تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو تمرکز کوي او له بلې خوا د طالبانو مخالف ځواکونه به د ژوند او مرګ لپاره په جګړه کې ښکېل شوي وای.
افغانستان کې د سهار 8 بجې او 30 دقیقې کېدونکې دي. د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي په کابل کې د پاک چاپریال درمنځته کېدو لپاره 15 کلن پلان چمتو شوی او ډیر ژر به عملي سي. د ادارې ویلي چې چمتو شوی پلان پی یو 50 موارد لري. خاطر پر دې 100 پر اړه نور تفصیل.
د چاپیریال ساتنې ادارې د یو شمېر نورو ادارو سره تازه د کابل ښار د چاپیریال پاکوالي لپاره نوې هڅې پیل کړي. د دې ادارې مسلکي معین عزت الله صدیقي په کابل کې یوې خبري غونډې ته د کابل ښار ککړه هوا د اندېښنې وړ وبلله او د ولسمشر د فرمان په اساس یې د دې ککړې هوا د پاکوالي لپاره 15 کلن پلان چمتو کړی. ښاغلي صدیقي وویل په دې چمتو شوي پلان کې هغه ټول موارد مشخص شوي چې د چاپیریال په پاکوالي کې مستقیم تاثیر لري.
مشکلات در کابل چی است؟ منابع چی
است؟ آیا موږ سرچینې لرو؟ امکانات مو څومره دي؟ د ټولو پښتنو ته په دې 15 کلن پلان کې ځوابونه ویل شوي. په دې پلان کې 14 عنوانونو کې یو 50 موارد رانغاړل شوي، هغه موارد چې د چاپیریال پر پاکوالي مستقیم تاثیر لري او موږ د دې پلان د تطبیق لپاره چمتو یو.
که دې موضوعات خوب شناسایی شوه،
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار هوا په منی او وړي کې زیاته ککړه کیږي. د برېښنا نشتون، د زغالو، لرګیو او پلاستیکو څخه استفاده، د تولیدي فابریکو فعالیتونه، د ښار په څنډو کې غیر معیاري حمامونه او خښتو بټیګانې هغه اصلي عوامل دي چې د کابل ښار هوایي تر هر بل وخته ککړه کړې ده. له دې ټولو عواملو سره د کابل ولایت والی محمد یعقوب حیدری وای په کابل ښار کې په سلهاو غیر پلاني کورونه ودانۍ د دې ښار هوا ته زیاته صدمه رسولې.
ما به اضافه 470,000 واحد مسکونی
شاوخوا 420,000 غیر پلاني ودانۍ او کورونه په کابل کې لري. په دې کورونه او ودانیو کې مرکز ګرمیان نشته او که هر کور دوه بخاري ولري نو 1,000,000 سرچینې د ککړې هوا لپاره پیدا کیږي. د بې وزلو او ناتوان خلکو سره موږ څه
مردم ته چی میکنی؟ اینا مردم غریب بیچاره ناتوان است.
کریسپیس هغه نړیوال بنسټ دی چې شاوخوا په اویا هیوادونو کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې څیړنه کوي. دې بنسټ تیر کال په یوې څیړنه کې موندلې چې افغانستان د هند، پاکستان او بنګلادیش څخه وروسته د چاپیریال له اړخه څلورم ککړ هیواد دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د ککړې هوا څخه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په کلني ډول خلکو ته د ککړې هوا له امله تنفسي ستونزې پیدا کیږي او ډیر خلک د همدې له امله خپل ژوند د لاسه ورکوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ کې ښوونکي وایي چې ماشونه کم دي او ډیری یې په کرایي کورونو کې ژوند کوي چې اوسني ماشونه ورته کافي نه دي. تفصیل روحلان وري.
په کونړ کې ښوونکي شکایت کوي چې ماشونه او نور امتیازات کم دي او کومې ژمنې چې ورسره چارواکي کوي تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوې. د عمرا خان لیسې دوه ښوونکو استاد راحت الله ساپی او استاد انعام الله مسلم یار ازادي راډیو ته وویل
خپله زمونږ رئیس جمهور او نورو چارواکو دا وعده کړې چې معلم ته به تنخواه معاش زیات شي. تر اوسه پورې په دې باندې هیڅ قسمه اقدام نه دی شوی. ځینې معلمان په لرې ځایونو کې وظایف لري، دا غي ماش دومره دی چې نمایې تف کرایا کې لاړ شي او پاتې ماش چې دی به دا غي د کور گزارنه کیږي.
زمونږ ماش دومره کم دی، مونږ کور کې مشکلات ډیر دي، د رزق مدرک نه وي، ناروغان ډیر لرو.
خون کې وای د ماشونو کموالی په وجه تل د هټیوالو پوره وړي وي. همیشه په دې فکر کې وي چې څنګه قرضونه خلاص کړي او په څه ډول بچو ته خوراک او جامې پیدا کړي. استاد صلاح الدین وای
خون کې ماس کم دی او هغه ډیر په تکلیف او دغه باندې ذهني ارامتیا نه او چرته کبلار ما روان خامخا یو څوک پښتنه کوي، مثال دکاندار ته هغه زما قرض نور کړی، کور کې اوسیږي. په افغانستان کې خون کې ډیر مشکلات سره مخامخ دي.
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقادر هر خونزاده هم منی چې د خون کوستون زیات دي او کوم جمن چې ورسره شوی عملی شوی نه دي.
د معلمینو ستونزې هیڅ نه دي حل شوی. په کونړ کې چیرته یو معلم ته یو نمرز مکو تر وسه پورې نه دا ورکړی شوی. یو استاد 2000 روپۍ دی د میشتې اخلي یا 3000 روپۍ اخلي. د وړو قیمت چې سړی محاسبه کې نو دا استاد وړو اخلي او کنا د ماش باندې څو کی.
کونړ کې ټول 1515 بابا خونزی او یو شمیر دینی مدرسې موجود دي چې په کې 4000 یو سل او اتاتې خون کې نږدې 200000 زده کوونکو ته په تدریس بوختي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی، د ننګرهار له ولید څخه غواړم چې په ځینو ادارو کې موجوده اداري فساد له منځه یوسي. اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ لیکلی، هر وګړی د سولې خبرې تازه کول غواړي. ولی ولا د زابل له مرکز کلات نه لیکلی، په خرواریانو سیمه کې د افغان بیسیم شبکه کار نه کوي چې خلک ورسره زیات په تکلیف دي. سمیع الله حلیمی تندر لیکلی، د پکتیا له مرکز ګردی څخه تر ډنډې پټان سرحد پورې غځېدلی سړک دی بیرته ورغول سی چې کاندو کاپر د فضل کریم درویش له ځازی ارجو بلی کړي باید زورواکو او د مخدره موادو پر ضد عملی ګامونه واخیستل سي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي، حکومتي چارواکو څو ځلې د لوګر د پانتون د لارې د پخول واده وکړي خو تر اوسه یې د عمل جامه ورنه کړه. هیله مراد چې دا مشکل حل سي. سردار محمد له بوست کلا لیکلي، زه له کمیسیون څخه غواړم چې البته د انتخاباتو کمیسیون څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي د لنډمهاله مامورانو ماشونه اجرا کړي. تر اوسه پورې د دوی ته ماشونه نه دي ورکول سوي. هدایت الله نیکزاد د هلمند د ناوې ولسوالۍ لیکلي، د انتخاباتو له کمیسیون څخه غواړو چې د رایو په شمیرلو کې ډیر دقت وکړي. او اتل له زابل نه لیکلي، داسې یوې ډلې سره چې واشي مفکوره لري د سولې خبرې د وخت ضایع کول دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري چې تر اونۍ بجو دوام کوي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال مظاهره چانو او عسکرو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایاند جنرال سعد مان پرون په یو کانفرنس کې وویل په مظاهره چانو او عسکرو باندې ورانکارو کړی او ډزې کړي. هغه د مرګ ژوبلو شمیر داسې یاد کړ.
تاسی ازادی رادیو تا غوږ یاست. د تخنیکی ستونزې له کبله مو معذرت ومنئ. اوسم هغه راپور چې پیراخ کې ویل سوي، پیراخ کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر 104 ته رسیدلی دی. په دغو مظاهرو کې د 200 سرتیرو په شمول څه باندې 6000 نور کسان ټپیان سوي دي. تفصیل د سفی الله ستانکزي په راپور کې.
په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال مظاهره چانو او عسکرو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایند جنرال سعد مان پرون په یو کانفرانس کې وویل په مظاهره چانو او عسکرو باندې ورانکارو کړی او ډزې کړي. هغه د مرګ ژوبلو شمیر داسې یاد کړ:
عدد المصابین 6000 107.
د ټپیانو شمیر 6001 تنه دی او د وژل شویو 104 ته رسیږي. دا هم د مظاهره چانو او هم د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې ګډ شمیر دی. په دې ډله کې د امنیتي ځواکونو د ټپیانو شمیر 1241 ته رسیږي او د وژل شویو عسکرو شمیر 8 تنه دی. جنرال مان وویل چې باندې 50 دولتي او ګوندي ودانۍ او لسګونه موټر هم سوځول شوي. مظاهرې له تیرې سه شنبې د اکتوبر په لومړۍ د عراق په پلازمینه بغداد او ځینو جنوبي ښارونو کې پیل او لمنې نور سیمو ته هم وغځېده چې ورسره تاوتریخوالی اوج ته ورسید. د مظاهرو پر مهال پولیسو له اوښکې بهونکي ګازه کار اخیستی او د رپورټونو په اساس د بغداد هوایي ډګر او تحریر تړل شوي میدان په څیر ځینو سیمو ته د هغوی د نه پرېښودو په خاطرې وسلو ته هم لاس ور وړی. مظاهره چانو له لومړۍ ورځې شکایت کړی چې امنیتي ځواکونو د ښځو او نارینه وو په وړاندې له سختې ځپونکې قوې کار اخیسته. په بغداد کې یوې مظاهره چې پولیس تورن کړل چې د دوی ځوانانې وروژلې.
هغوی له اوښکې بهونکې ګازه آن د ښځو په وړاندې کار واخیست. موږ پارلمان نه غواړو، جمهوریت هم نه غواړو. نن یې زموږ ځوانان راووژل، زموږ بیرغ ته هم احترام نه لري.
د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی جمعه ویلی و مظاهره چان دی له تاوتریخوالي لاس په سر شي او حکومت چمتو دی چې ګڼې مشروع غوښتنې ومني. سره له دې هم د جمعې په ورځ د عراق شیعه مذهبي مشر مقتدا او صدر د حکومت د مستعفی کېدو او له وخت مخکې انتخاباتو ترسره وای غوښته. عراق نږدې 40 میلیونه نفوس لري. عراق په نړۍ کې د تیلو 15 لوی صادرونکي هیواد دی، خو بیا هم 40% خلک له فقر سره مخ دي او 15% ځوانانی بیروزګاره ګرځي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د دې خبري مجلې تخنیکی چارې شمشاد زدران سمبالوي. و بجې او 20 دقیقې سوې. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. افغان طالبان وایي چې د 11 طالبانو د ازادۍ په بدل کې 3 برمتسیبي هندي انجینران خوشی کړي دي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي صبغت احمدی د بهرنیو چارو وزارت د ویاند په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. جمهوري ریاست تر دې مخکې د صبغت احمدی د برطرفي اعلان کړی و. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ په نوم سیالۍ نن په کابل کې پیلېږي. د بدخشان چارواکي وایي د شهدا او بهرک ولسوالیو لپاره د طالبانو تش په نوم پوځي مسؤولان په هوایي حمله کې وژل سوي دي. د ایران تسنیم خبري اجانس راپور ورکړی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انسټاګرام یو مشهوره څیره نیولې ده. په امریکا کې دویم افشا کوونکي چې وایي د اوکراین د ولسمشر سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د معاملې په اړه د لومړي لاس معلومات ورسره دي، د استخباراتي ادارو له داخلي څارونکو سره خبرې کړي دي. د کاسو پرونیو تر وخت مخکې انتخاباتو کې د اپوزیسون دوه عمده ګوندونه تر واکمن ګوند مخکې سوي دي.
د ژوند رنگونه
هغه وخت چې نورستان خاص ارتباطات خارونو سره نو نورستان د خودکفایي ځای غوندي وو چې دوی خپل د مالونو د وړې څخه به پټو ځان ته کالی جوړو پکول به جوړو چې دا پکول د نورستان د منطقې یو فرهنګ وو. دا وړینی کالی بالا پوشونو پورې جامپرونو پورې او بل دا چې دوی منی وخت کې د غرونو به دا مالونه کته کوو کول کې کله دا کوچ به ویلې کوو بیا به د دوی نږدې د وارثان چې به څوک وو غوړیو سره به ډوډۍ ورته ورکوو.
تاسو ویلې چې دوی کوچ ډېر خوړل واز د شیانې خوړل بیا څنګه و بد نه پی لګېدل؟
بد نه پی باندې لګېدل ځکه چې هلته هوا پاک وو، هلته لوګی نشته، هلته ګرد نشته، هلته شفاف دی. دی نورستان نو مخکی په دی بلوچستان په نام یادی د نورستان منطقه
اوس څنګه را کومه زیرغوري تاسو یو خري واز د خري
اوس هم امدا زیرغوري نورستان کې اوس هم رواج دی اوس هم خلک خوري د گشت گذر په غرونو کې کوي اوس هم سالم جوړ دومره چې فرد مونږ یې دلته احساسو مونږ د نورستان یو شدل ته فردن باز شان په مونږ ډیر بد لګي ټول مریضان اته چې مونږ خپل همسن خلک ګورو جوړ تیار خلک دي هیڅ کوم شی تاثیر نه کوي نام خدا حالت هوا چون خده
تخپل چې اوس مثلا واز د خري چې په کابل کې کنه څومره بد تاثیر در باندې کوي
زه خو واز لاسکه چې دا دی نواتی غولې نشم کولای دا په دې خاطر چې ماته تکلیف پیدا کړی دی بخي غول نه پاریږي زیاتره خوراک می جواره ده چارمغز خورم وینو غولواله راته پیدا شوه ده
معمولا خوراک ډیر سپور شایندي
نو دسی شایندي چې یعنی وچی او دغه غول سچی جذب کی خلاص
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله نیم ساعته سهارنی خبری مجله دویمه سهارنی خبری مجله له ساتره احمد فروغ نووري چې له تازه راپورونو سره استودیو ته راغی.